د سهار لس بجې شوې تاسو ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي. یو بل پښتو خبرونه پیل شوې. د خبرونه دوهم نیمایي د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو د سپورت او د خزو لپاره پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. پر ځینو نور موضوعات مو هم درته مطالب او راپورونه راغون کړي دي، خو تر هر څه وړاندې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې د افغانستان کورني خبرونه واوري.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وای په کابل باندې و توغندي وریدلی او یو مشمه ټپی کړی. د میدان وردګو والی نن سهار لیوی مرګونی بمی حمله روغ ووت. او په نړیوالو خبرونو کې باوري سپینه مانی وای متحده ایالات به په خپل ټول وساتوان سره د ایران د هستوي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وای په کابل باندې و توغندي وریدلی او یو ماشومی ټپی کړی. دا توغندي نن سهار وختي ورول شوې دي. پوځي چارواکي او عیني شاهدان وای یو توغندي د امریکا سفارت ته چیرمه او بل د کورونا چارو د وزارت د یو جک پوړي چارواکي په کور لګیدلی، خو مرجوب لای نه درلوده. وسلواله طالبانو د دغه توغندیو د وشتلو مسولیت په غاړه اخیستې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای وسلواله لاس توغندي په هوایي ډګر او درې په قولی اردو وشتې دي. نوموړي همدار زیلا کړی چې وسلواله د کابل په مرنجان تپه کې یو پوځي موټر په ماینه لوځولی او په مسهی ولسوالۍ کې د یوې حملې په ترڅ کې اته افغان او بهرني عسکر وژلي دي. چارواکو د دوی د غیدا نه ده منلې. د میدان وردګو والی نن سهار د لیوې مرګونی بمی حملې روغ ووت. د حمله نن سهار په اوو بجو او پنځلسو دقیقو هغه وخت د میدان ښار د پریکړو په سیمه کې وشوه چې والی له کابل څخه د میدان ښار په لور روانو. حلیم فدایی په ټلیفون د ازادۍ راډیو ته وویل دا حمله د ریموټ کنټرول ماین په وسیله وشوه چې د ده په وینا چاته پکې زیان نه دی اوښتی. په کابل کې د امریکا سفیر آیکن بیری وای چې دولت او نړیواله ټولنه دی پکتیکا ولایت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه دغه خبره تیر ورځ پکتیکا ته په یو سفر کې د خلکو او سیمه ایزو چارواکو یوې غونډې ته وکړه. د پکتیکا د ولایت مقام لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې د امریکا د سفیر له قوله ویل شوي دي چې پکتیکا یو غریب او وروسته پاتې ولایت دی، خلک یې بېوزله دي او نو ځکه ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. آیکن بیری همدارز د پکتیکا له خلکو وغوښتل چې د امنیت په تامینولو کې له دولت او نړیوالې ټولنې سره مرسته وکړي. د اورزغان چارواکي وای افغان او ائتلافي ځواکونو د ګډو پوځي عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 25 وسلوال طالبان نیولې دي. د اورزغان د امنیت قومندانې مرستیال محمد نبی نن د ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه عملیات تیر ورځ د اورزغان د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې وشوې دي. نوموړي وویل په نیول شویو کسانو کې د وسلوالو طالبانو درې سیمه ییز قومندانان هم شامل دي. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. او د امینجان خوسی د صرافي شرکت د راپور له مخې نن افغانۍ د کابل په بازار ارونو کې لجن نور اثر سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 30 پوله، یو اروپایي یورو 90 افغانۍ، یو سلینګ پاوند 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومانه 30 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به جانقه الکوزای وړاندې کړي.
سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات به په خپل ټول وساتوان د ایران د هستوي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس خبریالانو ته وویل دا ډېره مهمه ده چې هستوي وسلو ته د ایران لاس لنډ شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه راپور په اړه له څرګندونو ډډه وکړه چې وایي یو جګپوړي امریکایي چارواکي له اسرائیلو سره د ایران د تیلو په وارداتو باندې د بندیزونو لګولو خبرې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې لیکلي چې د جمهور رئیس باراک اوباما اداره د ایران په تیلو او نورو پټرولي تولیداتو باندې د بندیزونو لګولو په لټه کې ده. د استرالیا پولیس وایي د یوې کوماندي ډوله ځانوژونکې حملې دسیسې شنډه کړې او څلور مشکوک کسان یې نیولي دي. دا کسان چې له یوې سومالیي اسلامي ډلې سره په تړاو مشکوک دي په یوې پوځي اډې باندې د حملې پلان یې درلود. پولیس وایي د استرالیا په دوهم ستر ښار میلبرون کې د سهار د سپیدې په 19 یرغلونو کې شاوخوا 400 پولیسو برخه اخیستې وه. نیول شوي کسان د استرالیا ادبا دي، خو سومالیایي او لبناني ټبرې دي او عمرونه یې د 22 او 26 کلونو ترمنځ دي. د استرالیا صدر اعظم کیون راډ وای د دې څلورو کسانو نیونه د دې ښکارندوی ده چې دا هیواد لا هم د بنسټپالو تر حملو لاندې ده. دوی په استرالیا باندې په غوسه دي چې ولې افغانستان او عراق ته عسکر استولي دي. سپینا مرای وای د ګوانتانامو په زندان کې د تروریزم ضد جګړې د پاته 229 تنو بندیانو د استولو په اړه تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وایي د جمهور رئیس اوباما ادارې د دغې پیچلې مسلې د حل یعنی نورو هیوادونو ته د بندیانو د انتقال په اړه پرمختګ کړی خو تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. له بلې خوا واشنګټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي امریکایي چارواکي غور کوي چې د کنساس ایالت د فورت لیورنورت او د میشیګن د پوځي زندانونو په شمول په ځینو ځایونو کې د ګوانتانامو د زندان بندیانو ته خاص کیمپونه جوړ کړي. د جنوبی کوریا خبری آژانس یونهاپ وایي د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن شمالي کوریا ته سفر کړی او زیار باسي. هغه دوی امریکایي ژورنالیستان خوشې کړي چې د شمالي کوریا لخوا د سختو جرمونو په نامه په 12 کاله بند او شاقه کارونو محکوم شوي دي. یوانا لی او لارا لینګ تورنې دي چې په غیر قانوني ډول له چین څخه کمونیستي شمالي کوریا ته ننوتې دي. د جنوبي کوریا د چارواکو په حواله جنوبی کوریا د چینایي چارواکو په حواله ویلي بل کلینټن به د شمالي کوریا له چارواکو سره خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو ډډه کړې. اردن د منځني ختیځ دوهم هیواد ده چې د امریکا هغه غوښتنې رد کړې چې وایي د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو په مقصد له اسرائیلو سره اړیکې ښه کړي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ناصر جودی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره له کتنې وروسته وویل جلا جلا کړنلارې هېڅکله سوله نه رامنځته کوي او باید ډډه ترې وشي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده سعود ال فیصل هم د جولای په 1 له هیلری کلینټن سره له کتنې وروسته ورته څرګندونې کړې وې. د جمهور رئیس باراک اوباما اداره د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرو ته د عربي هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه کوي. او سپینه ماڼۍ وایي د مصر جمهور رئیس حسنی مبارک به په واشنګټن کې له جمهور رئیس باراک اوباما سره د اګست په 13 نیټه وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د منځري ختیځ د سولې د پلان او له بنسټپالنې سره د مبارزې په شمول په زیات شمېر مسلو خبرې وکړي. مبارک له 1981 کال راهیسې په قدرت کې دی او د مصر په معاصر تاریخ کې د لومړنی واکمن دی چې د دومره اوږدې مودې لپاره په واک کې پاتې دی. دواړو مشرانو د تیر جون میاشت کې په مصر کې کتلي وه او له کتنې وروسته جمهور رئیس باراک اوباما په قاهرې کې د نړۍ مسلمانانو ته وینا هم کړې وه. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل دي. خبرونه پاتې مطالب زنوري اسنوري د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پر دغو موضوعاتو مو مطالب راغون کړی دي. د امریکا د دفاع وزیر په بلجیم کې د امریکا په پوځي هوایي اړیکې له خپلو لوړ رتبه قمندانانو سره وکتل او د افغانستان د جګړې په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي په دې هیواد کې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو په دې هیواد کې چې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره تیاری نیول کېږي افغانان باید یو داسې جمهور رئیس وټاکي چې هیواد د سولې او آبادۍ پر لور پر مخ بوځي. د انتخاباتو په اړه پر راپورونو سربیره په سیمه ییزو مسایلو کې اوري چې یو برتانیي تلویزیوني کانال د پاکستان د طالبانو د غورځنګ د یو مهم قمندان ویډیو خپره کړې چې د هیواد د کورنیو چارو وزیر اڅو میاشتې مخکې د وژلو ادعا کړې وه. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو د سپورت او د ښځو ځانګړي پروګرامونه ځای شوي. راسره اوسه. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پرون وویل چې د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په بلجیم کې د امریکایي ځواکونو په هوایي اړیکې له جګپوړو قمندانانو سره وکتل او د افغانستان د جګړې په اړه خبرې وکړې. پینټاګون وایي په دې کتنه کې چې د یکشنبې په ورځ شوې ده په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال سټینلی مکریستل رابرټ ګیټس ته د افغانستان د جګړې د ارزونې په اړه معلومات ورکړل. د مسلې نور تفصیل به د رویتر او اسوشیټد پرس اژانسونو په راپورونو کې له جناقه الکوزینه واورو.
د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما پوځي مشاورینو او جګپوړو قمندانانو په بلجیم کې د افغانستان د جګړې د راتلونکي په اړه غونډه وکړه او د افغانستان شخړې یو بندي یا خنډ وباله. خو د دوی له خبرو او غونډې څخه یوه ورځ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې جګړې په اړه د خوشبینۍ خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان پی جی کراولی پرون وویل د افغانستان جګړه یوه داسې مبارزه ده چې تاسې پوهیږئ موږ یې چپه بدله کړې ده. موږ په افغانستان کې بری وینو که څه هم چې دا بری ګران دی. د د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د القاعده شبکې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې خبرې وکړې او وروسته یې وویل، موږ په افغانستان کې د خپل بری په پیچلتیا سترګې نه پټوو. موږ داسې احساس کوو چې نوښت مو پیل کړی. افغانستان ته نورې منابع استوو، هغو ځایونو ته ځو چې هلته زموږ ځواکونه او یا ملکي قوتونه مخکې نه و تللي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي، که څه هم چې افغانستان ته د نورو 22,000 امریکایي عسکرو د استولو امر شوی، خو ممکن له وسلوالو سره د جګړې لپاره د نورو ځواکونو غوښتنه هم وشي. اژانس لیکي د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس، د امریکا د پوځ د لویو درسیزانو د کمیټې د مشر امیر البحر مایکل میولن په ملګرتیا د یکشنبې په ورځ بلجیم ته لاړ، او هلته یې د جنرال ډیوډ پیټرس په شمول چې د افغانستان او عراق د جګړو د چارو مسؤول دی، له جګپوړو پوځي مشاورینو سره وکتل. اژانسونه لیکي د امریکایي جګپوړو پوځیانو دا غونډه وکتنه پټه وه او خبري رسنیو ته یې جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر مشر جیف موریل وایي، د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وغوښتل چې د افغانستان د جګړې په اړه له مهمو قمندانانو سره مخامخ خبرې وکړي او د دې جګړې په اړه د خپرېدونکي راپور په جزئیاتو ځان خبر کړي. جنرال سټینلی مکرستل به د افغانستان د جګړې په اړه د خپلې ارزونې راپور په روان عیسوي میاشت کې خپور کړي. تمه ده چې دی به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او دغه راز د ناتو او امریکایي ځواکونو د عملیاتو د انسجام په اړه وړاندیزونه وکړي. امریکایي پوځي چارواکو په داسې حال کې د افغانستان د جګړې په اړه خبرې وکړې چې تیره میاشت په دې هیواد کې څلور اویا بهرني عسکر ووژل شول چې په دوی کې 43 امریکایي عسکر وو. د امریکا د دفاع وزارت وایي په بلجیم کې د لوړپوړو امریکایي پوځیانو دا غونډه په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه نه وه جوړه شوې.
و امریکا چې د امریکا د دفاع وزیر په بلجیم کې د امریکا په پوځي هوایي اډې کې خپل لوړ رتبه قمندانانو سره وکتل او د افغانستان د جګړې په اړه یې خبرې وکړې. لبلې خوا د ناتو نوی عمومي منشي وایي دا تړون باید پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په اړې بدل شي. د ناتو نوی عمومي منشي پرون د ناتو په مرکز کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ناتو بې له شکه یو پیاوړی تړون دی، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې د سولې په راوستو کې بریالی شي باید له اروپایي اتحادي ملګرو ملتونو او حتی غیر حکومتي مؤسسو سره خپل همکاري پیل کړي. اندس فوغ راسموسن د روان کال د اپریل په میاشت کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې د دې تړون د عمومي منشي په توګه غوره شو. د شنبې په ورځ د یاب د هوب شفر دوره پای ته ورسېده او پرون ښاغلي فوغ رسمن په کار پیل وکړ. د افغانستان د جګړې په اړه د معمول په څیر نړیوالو ورځپاڼو هم په وروستیو ګڼو کې یو لړ تبصرې خپرې کړې دي. سلطان محمد سرور د څو ورځپاڼو د تبصرو مهمې برخې راوروي.
انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکي چې طالبان معمولا په اوړي کې خپل غلچکي بریدونه زیاتوي او په ژمي کې یې بریدونه کم وي، خو پوښتنه دا ده چې ولې په خاصه توګه سږ اوړی د بهرنیو ځواکونو تلفات زیات دي. د مقالې د لیکونکي په نظر سږ اوړی د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی دوه عمده عوامل لري. یو دا چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هلمند ته چې د افغانستان له ټولو نا آرامه ولایت ګڼل کیږي نور زیات شمیر عسکر ورستولی دي، او بل دا چې طالبانو د هغو بمونو په جوړولو کې چې په خپلو کورونو کې جوړوي زیات مهارت ترلاسه کړی. د مقالې لیکوال زیاتوي چې دغه ډول بمونه معمولا د سړکونو له غاړې ایښودل کیږي او په جوړولو کې له کیمیاوي سرې او ډیزلو کار اخیستل کیږي. په ځینو دغو بمونو کې د توپونو او درنو وسلو له پوچکو نلیو کار اخیستل کیږي، او کله چې د بهرنیو ځواکونو درانه موټر ورسره ولګیږي چوي. انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه د مقالې په ادامه کې وایي چې له هغو نهو بهرنیانو څخه چې د تیرې شنبې او یکشنبې په ورځو په افغانستان کې ووژل شول، پرته له یوه نور ټول د سړک له غاړې د ایښودل شویو بمونو قربانیان شول. دغه راز د امریکا یوې بلې ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په یوې مقالې کې د افغانستان وضع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان پاکستان د همکارۍ خلیه د امریکا د پوځ د لوی درستیز امیر البحر مایک مولی لخوا د دې مقصد لپاره تاسیس شوې چې د امریکا د دفاع د وزارت د ستراتیژۍ او استخباراتو لوی کارپوهان پکې راټول کړي. او د دغه ادارې تاسیس یو بل معنا هم لري، هغه دا چې د امریکا د پوځ لوی درستیز د افغانستان او پاکستان ناکراریو ته پخپل څومره پاملرنه لري. ورځپاڼه د مقالې په دوام کې وایي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې افغانستان ته د 20,000 نورو عسکرو لیږل شامل دي، خو دغه ستراتیژي د بغاوت ضد هلو ځلو ته لا ژورې او پراخې ژمنې لري. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د پوځ لوی درستیز د دغه ستراتیژۍ د تطبیق لپاره له دفاع وزیر سره په همکارۍ کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو پخوانی قماندان جنرال دیوید مکرنن لری کړ او په ځای یې د امیر البحر مولین لوی مرستیال جنرال ستانلی مکریستال مقرر شو. لاس انجلس ټایمز لیکي چې جنرال مکریستال د ولسی تلفاتو د کمولو لپاره هغه سخت مقررات وضع کړي دي چې مولین یې ملاتړ کوي. جنرال مکریستال په صراحت ویلي دي چې د ولسی خلکو حمایت او ساتنه د امریکا پوځ ته اولویت لري، نه د مخالفینو وژل. ورسپانه زیاتوي پوځي چارواکي وایي د امریکا د پوځ لوی درستیز نه یوازې دا چې خپل تکړه افسران یې افغانستان ته لیږلي، بلکې هلته یې د افسرانو په صفوفو کې هم لوی بدلونونه راوستي دي.
په کابل کې د امریکا سفیر کارل ایکنبری هم په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. کارل ایکنبری په دې مقاله کې ویلي چې په داسې حال کې چې دا هېواد جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي، افغانان باید یو داسې جمهور رئیس وټاکي چې هېواد د سولې او آبادۍ پر لور پر مخ بوزي. د دې مقالې مهمې برخې وروسته راوړو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کندوز کې د چاپیریال ساتنې سیمه ییزه سلاکار شورا جوړه شوه. په دې مناسبت په یوې جوړې شوې غونډه کې د کندوز ولایت چارواکو سره بیره د دې ولایت له شپږو ولسوالیو څخه یو زیات شمېر سپینګرو او قومي مشرانو برخه اخیستې وه. تفصیل زموږ سیمه ییز خبریال په راپور کې راوروي.
په کندوز کې د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس صدرالدین سیاح وایي چې دغه شورا د افغانستان د اساسي قانون د 15مې مادې او په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د قانون د 12مې مادې په اساس رامنځته کیږي چې هدف یې د طبي سرچینو په خوندي ساتلو او د چاپیریال له ککړتیا څخه د مخنیوي په لاره کې د خلکو د مخامخ همکارۍ جلبول دي. لکه چې وایي
نمیشه به همکاري مردم کاری کرد بینن ما د ولسوالیا او د ساحات دوردست در جایی که بوده د شورا عضویت شنه کسب کردیم.
ویل کیږي چې د دغو شوراګانو په سر کې به د ولایت والی او په ولسوالیو کې ولسوالان ځای ولري. عمده هدف دا دی چې د خلکو په مرسته یو پاک چاپیریال رامنځته شي او د ناروغیو کچه راکمه کړای شي. د یادونې وړ ده چې کندوز لومړنی ولایت دی چې د چاپیریال ساتنې په باب دغسې شورا پکې جوړیږي. په پام کې ده چې د دغسې شوراګانو لمن نورو ولایتونو ته هم وغځیږي او د طبیعي زیرمو په ساتنه کې خلکو ته مخامخ ونډه ورکړای شي. د دغه کار د اغیزمنتوب په باب ښاغلی
تاثیر بسیار خوبی داره، مثلا در اطراف ها در ولسوالیات
دیر که اغیز لری، ځکه چې په خپل خلق دی طبیع زیر مساتون کیوی دی زنگلون مساتون کیوی انتر دی چه که دایشی لدی لاری چخه دی سارایی مرغانو دی خکار مخه بنده کلو او دی چرزایونو دی ماتولو مخه ونیسو او دی خارونو که کلتیا پری راکمه کلو. دغه راز ویل کیږي چې دا مهال په کندوز کې نه یوازې ځنګلونه په بیرحمانه توګه وهل کیږي او د سونګ موادو په حیث استفاده ځنې کیږي، بلکې د بیرحمه ښکاریانو له ویرې زیاتره د هوا مرغان وحشي ژوي او څاروي له سیمې څخه په کډه کېدو دي.
او اوس هم د کابل چاپي خپرونو ته کتنه کوو. خپل همکار ته به غوږ شو.
د وسخ خپلواک ورسپانه د افغانستان د روانې جګړې په اړه د ناټو د نوې عمومي منشي په حواله لیکلی دی چې دا جنگ به خامخا بریالی کیږي، خو ورسپانه په عین حال کې د هغه د سپارښتنه هم راخسته چې د افغان ولس او حکومت ملاتړ باید وشي او دوی باید د یو ښه چلند په خپلولو سره د ژوند ښه چاپیریال رامنځته کړي. ورسپانه په جلا مطلب کې په غټو ټکو سره لیکلی دی چې د امریکا د ناکامۍ وروسته پینټاګون وس غواړي چې د افغانستان او پاکستان په اړه د کارپوهانو د نظرونو د همغږۍ یوه برخه جوړه کړي. په ورسپانه کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو مسله هم راخیستل شوې او د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکل شوې. هر څوک باید له خپل اړخه له طالبانو سره خبرې ونه کړي، ځکه د هغه په وینا دا د افغان دولت مسؤلیت دی. د هیواد دولت ورسپانه بیا د خپل لومړي مخ په سر کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په حواله لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د بهیر د بریالیتوب لپاره باید له ټولو طالبانو سره خبرې وشي. ورسپانه په خپله سر مقاله کې بیا د کابینې په پرونۍ غونډه کې له وسلوالو مخالفینو څخه د ولسمشر کرزي په دې غوښتنې تبصره کړې چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د برخه واخلي. ورسپانه د خپلې تبصرې په دوام له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله هم راخستې او په دې اړه د نړیوالې ټولنې د چارواکو څرګندونو ته په اشاره لیکلی دی. هم ټول د ارتیا احساسوي خلایا وخلنه دي. د هشت صد نادولو تورس پانه هم د ناټو د نوي عمومي منشي د روسي سرګندونو زنه برخه راخسته او د هغه په حواله لیکل دي چې د اجازه په ورن کړی چې افغانستان یو ځل بیا د تورستانو په زاله بدل شي. روس پانه په جلا مطلب کې په کابل کې د امریکا د سفیر په حواله لیکل دي چې په افغانستان کې د یوې جدي مناظره او پریکړه وخت را رسیدل دي. په روس پانه کې پر روانو انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو حضور هم سیړل شوی او هغه کمرنګ خودل شوی دی. د اصلاح اوانیز دولت ورسپانو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالب پرې خپاره کړې دي. انیس هم په خپله سر مقاله کې د ولسمشر کرزي په پرونۍ غوښتنې تبصره کړې او په دې ترڅ کې له طالبانو سره د تفاهم اړتیا څېړلې ده. خو اصلاح به په خپله سر مقاله کې په انتخاباتو کې د درغلیو او ناامنیو د مخنیوي لپاره په نیول شوو تدابیرو تبصره کړې خو د خلکو همکاري یې ضروري بلله ده. او د نخستنه دولتي ورسپانې به په خپل لومړي مخ کې د ملي شورا د رخصتۍ او دوام ته په اشاره لیکلې ده چې دا کار خلکو ته د ورکړل شوو ژمنو او قانون په خلاف ده. ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلې ده چې افغانستان د ناټو د نوي عمومي منشي په وړاندې یو ستر چیلنج ده او د دې ماموریت د بریالیتوب لپاره دی باید د افغان دولت او ناټو ترمنځ همغږي پیاوړی کړي. او ورسپانې په جلا مطلب کې چې د روانو انتخاباتو په اړه ده، د انتخاباتو په درشل کې په ملي یووالي ټینګار کړی ده.
د دیارلس سو اته اتیم کال انتخابات
د انتخاباتو په اړه راپورونه ته مخه کوي. د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید رمضان بشر دوست د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې مزار شریف ته تللی او د روزې په انګړ کې د ملت په نامه خیمه وهلې او خلکو ته د خپلو پلانونو او اهدافو په اړه معلومات ورکوي. تفصیل یې زموږ د سیمه ایز خبریال په راپور کې اوري.
د راتلونکي جمهوري ریاست کاندید رمضان بشردوست د مزار شریف ښار د روضې شریفې په چارباغ کې د ملت په نامه خیمه ولګوله. د مزار شریف په ښار کې د 1300 کال د جمهوري ریاست کاندید رمضان بشردوست وایي چې د ده انتخاباتي مبارزه د نورو کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې سره چې پر مخې وړي توپیر لري. بشردوست د غونډو په جوړولو مالي لګښت نه کوي، کوم ځای ته خلک نه رابولي، په خپله د خلکو د ګڼې ګوڼې سیمې ته ځان رسوي، د انتخاباتي مبارزې اهداف خلکو ترخانه کوي. بشردوست وایي که چیرې په دغه انتخاباتو کې بریالی شي، د کار لومړی توبه یې د ځمکو د غصب اداري فساد کې د کل کسانو محاکمه کول وي.
زه په دې عقیده یم چې قانون په افغانستان باید عمل، هر سړی چې وي هغه باید د افغانستان قانون مراد. په اسلام کې حضرت عمر رضی الله عنه د خالد بن ولید په مدینه کې وغوښتل او محکمه یې وکړل چې دا 10,000 درهم چې د خپل ځامن د وادي لپاره مصرف کړی وي، دا پیسې د کوم ځای نه پیدا. هیڅ څوک نشي کولی چې ما ته وایي چې د ما خدمت د اسلام دپاره د خالد بن ولید نه لوړه او جګه. د ما پلار هغه د یو افغان ځمکه په زور اخت، د یو افغان په ناموس تجاوز کړی وي، د یو افغان کور اخت، د یو افغان پیسې اخته وي او یو بیګناه افغان وژلی وي، هغه باید محکمه شي. اما د قانون، زه یو دیکتاتور نه یم چې وایم دا په زندان کې واچوئ، دا آزاد کوي، دا خوشي کوي. قانون باید عملي شي. د دې دپاره یو تیار محکمه د ما په پروګرام کې.
رمضان بشردوست وایي چې راتلونکي انتخابات بله بهرنیو څخه په خپله د افغانانو له خوا ترسره کیږي او په شفافیت باندې باورمند دی. نوموړي وویل چې تر اوسه د هیواد 19 ولایتونو ته سفر کړی دی او خلکو ته د خپل انتخاباتي مبارزې اهداف روښانه کړي دي.
د سیشمې په ورځ مو د ماپښین له دریو د مازیګر تر څلورو بجو د جمهور ریاست کاندید ډاکټر عبدالله پښتنې ځوابوي. له څلورو تر پنځو بجو د انتخاباتو د امنیت په اړه خبرې کیږي. تاسو هم دغه پروګرام ته زنګ راووهئ او له ملمنو څخه پښتنې وکړئ.
په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي په دې هیواد کې چې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره تیاری نیول کېږي، افغانان باید یو داسې جمهور رئیس وټاکي چې هیواد د سولې او آبادۍ پر لور پر مخ بوزي. د امریکا سفیر کارل ایکن باری په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې تر دې عنوان لاندې چې په افغانستان کې اوس د مناظرې او تصمیم نیولو وخت دی، وخت را رسېدلی د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې سلطان محمد سروري مهمې برخې اوروي.
د امریکا سفیر لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي، افغان او نړیوال مخکښ سیاستوال او خبریالان به د تیرو 15 کلونو د لاسته راوړنو او نیمګړتیاو په اړه قضاوتونه کوي، خو د راتلونکو 15 کلونو لپاره د یو مشر غوره کول یوازې افغانانو پورې ارتباط لري. په کابل کې د امریکا سفیر لیکي د افغانستان انتخابات د افغانانو لپاره یو فرصت دی چې د خپلو کوچنیانو لپاره یو بریالی او سوله ایز راتلونکی جوړ کړي. دی وایي افغانستان 15 کاله پخوا د نړیوالې ټولنې په مرستې او لارښوونې خپل لومړي انتخابات وکړل او له 25 کلنې جګړې، استبداد او د بهرنیو ریښو لرونکي تروریزم له ناخوالو وروسته یې د یو نوي دولت د جوړولو سخته تګلاره پیل کړه. په کابل کې د امریکا سفیر زیاتوي چې اوس افغان دولت پوره مسؤل دی چې د مشرانو په ټاکنه کې د خپل ولس حق ادا کړي. نړیواله ټولنه په انتخاباتو کې مرسته کوي خو د چا مشري په غاړه نه اخلي. د انتخاباتو اهمیت په دې کې دی چې هر رای ورکونکی او رای ورکونکي باید په دې پوه شي چې د خپل مشر په ټاکنه کې بالکل اختیار لري او باید د کاندیدانو په کاري پروګرامونو او تګلارو هم ځان پوره خبر کړي. او د هغه وخت کېدای شي چې کاندیدان په خپل منځ کې یو جدي مناظره او مباحثه وکړي، او عموما افغانان هم له یو بل سره په دې خبرې او بحث وکړي چې څوک دوی غوره بولي او ولې. په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د راتلونکي جمهور رئیس مخې ته یو لړ ډیر مهم مسایل پراته دي، لکه دا چې راتلونکي جمهور رئیس به څنګه یو پیاوړی اردو او پولیس چې خلک یې درناوی وکړي او د امنیت د تامین پوره توان ولري جوړوي. بل مسأله دا ده چې څنګه کېدای شي د ولس شتمنۍ او دارایي په مسؤلانه توګه په انکشافي پروژو ولګول شي. دغه راز ځوانان باید څنګه وروزل شي چې د افغانستان بشري سرمایه چې د پرمختګ لپاره ورته اړتیا لري وده وکړي. افغان ټولنې ته د هغو کسانو د ستنېدو د تشویق لپاره چې نړیوال تروریزم او زور زیاتۍ غندي او قانون ته غاړه ږدي کومه لاره باید ونیول شي؟ په کابل کې د امریکا سفیر په خپلې مقالې کې زیاتوي چې د باراک اوباما په مشرۍ د امریکا حکومت شپږ میاشتې مخکې د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژي کې امریکایانو که ملکی دي که پوځي، ښځو او نارینهو د افغانستان د پرمختګ لپاره د نویو مالی مرستو ترڅنګ له افغانستان سره لوی ژمنې کړې دي. کارل اکمبری لیکي چې امریکایان باید د افغانستان له راتلونکي جمهور رئیس سره د افغانستان د مؤثرې او باکفایت اردو او پولیسو د یونټونو په روزنې او د یوې سالمې حکومتداري په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. د امریکا سفیر وایي چې نړیواله ټولنه سترګه په لار ده چې د افغانستان له راتلونکي مشر سره که هغه هر کاندید وي د همکاري په یوې نوې روحیې خپل مشارکت او ګډون پیاوړی کړي. نو نه یوازې افغانان بلکې نړیواله ټولنه هم دې ته لیواله ده چې د کاندیدانو پلانونو ځان خبر کړي. امریکا په افغانستان کې د څه د پاسه څلوېښتو دولتونو د لوی ائتلاف یو غړی هیواد دی. په دوی کې ځینې هیوادونه د ناتو غړي دي او ځینې غړیتوب نه لري، خو ټولو له افغانستان سره لاس یو کړی دی. په کابل کې د امریکا سفیر زیاتوي چې زموږ زامن او لونې لکه څنګه چې د افغانانو مري زموږ هم په روان جنگ کې مړه شوي دي، او موږ په ډیرو سختو اقتصادي شرایطو کې به هم د افغانستان د پراختیا لپاره کومک کړي. زمونږ ژمنې فوق العاده او د اوږدې مودې لپاره دي. مونږ د ګډو ګټو او ژمنو په اساس خپلې لارې ته دوام ورکوو. خدا چې د افغانستان راتلونکي مشر به څوک وي، په دې کې مونږ بالکل بې طرفه یو، خو که چیرې د کاندیدانو تګلارې واضح شي نو دا به د ټولو په ګټه وي، او مونږ ته به دا معلومه شي چې راتلونکي مشر کومه لاره او اهداف تعقیبوي. د امریکا سفیر په پای کې وایي چې په افغانستان کې اوس یوې جدي مناظرې ته اړتیا ده.
گرانو وطن والو، راځي چې د یو زرو درې سوه اته اتیا کال د اسد پر نهه ویشتمه نیټه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې برخه واخلو، او د ولسمشرۍ او ولایتي شورا لپاره د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړو. د ټاکنو پر ورځ به تاسو دوه رای پاڼې ترلاسه کړئ. شنه رای پاڼه د ولسمشرۍ او نسواري رای پاڼه د ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره ده.
د ولسمشرۍ ټاکنو کې هر کاندید بریالی بلل کیږي چې تر 50% زیات رای واخلي. که یو کاندید هم تر 50% زیات رای وانخیستلی شي، نو کوم دوه کاندیدانو چې تر ټولو زیات رایې ترلاسه کړې دي د ټاکنو په دویم پړاو کې ګډون کوي. همدارنګه د ولایتي شوراګانو څلورمه برخه څوکۍ ښځو ته ځانګړې شوې دي. یاد ولرئ چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره د رایې ورکولو کار ته اړتیا لرئ. د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 وړیا شمېره ووهئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي د انتخاباتو په ورځ به د رایه اچولو له مرکزونو ساتنه کوي، او هغو کسانو ته به چې د رایه ورکولو کارتونه لري دا زمینه برابره کړي چې په آرامه فضا کې د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. د کونړ ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
او منګ امید کوم ان شاء الله چې دا وسنی وځه د کونړ کې بیخي د اعتماد وړل ډیر خلک به په وټونو کې ان شاء الله برخه واخلي. دا سړی ته باید ډرایور کو چې هغه د افغانستان ټول قومونه په یو دسترخوان باندې کینی، او د افغانستان د حدودو او مدافی وي، د افغانستان د سرحدونو ته وفادار وي.
من غلام حسین دی د کیرالی د کلی اوسیدونکی یم. د مخالفین ورونو نه مې دا غوښتنه ده چې په دغه ورځونه ډزو کې نو ډزو کې او که وباسې کې دې راشي په وټونو کې ځان شریک کړي.
او ټول خلکونه مونږ دا غوښتنه کوو چې هغه چاته رای ورکړي د افغانستان خلک په هغه باندې راغون شي. افغانستان یې وران کړی، د کابل په جنگونو کې برخه نه اخیستې، کابل یې نه وران کړی، د کابل ښاریان او عام خلک یې نه وجري. خلکو د سوکالۍ دپاره کار وکړي، تعلیم زمینه برابر کړي، د صحت زمینه برابر کړي، عامې لارې جوړې کړي.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه مو د کونړ ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه له ازادۍ راډیو څخه واورېدل. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې کیږو، لس نیمې بجې کیدونکې دي. په دوهم نیمایي کې د ازادۍ راډیو د سپورت او د ښځو ځانګړي پروګرامونه ځای شوي دي. خو اوس به جنقه الکوزي ته وار ورکړو چې د مهمو خبرونو سرخطونه راواوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل باندې و توغندي ورېدلې او یو ماشومې ټپي کړې. د ناتو عمومي منشي وای افغانستان د کارونو په سر کې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوخنر له طالبانو سره د خبرو غږ کړې. د میدان وردګو والي حلیم فدایی له یوې بمي حملې څخه بد شوی دی. روزګان ولایت چارواکي وایي افغان او ائتلافي ځواکونو د دې ولایت مرکز ترینکوټ په مربوطاتو کې د پوځي عملیاتو په جریان کې 15 تنه وسله وال نیولي. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات به په خپل ټول وسه توان د ایران د هستوي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. امریکا حکومت وایي د ګوانتانامو په زندان کې د تروریزم ضد جګړې د پاته 229 تنه بندیانو د استولو په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. اردن د منځنی ختیځ دوهم هیواد ده چې د امریکا هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د منځنی ختیځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو په مقصد د اسرائیلو سره اړیکې ښه کړي.
مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته مخه کړو، یو پر سیمه ییزې موضوع راپور لرو. د بریتانیا سکای نیوز تلویزیوني کانال د پاکستان د طالبانو د غورځنګ د یو مهم مشر ویډیو خپره کړې ده چې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر لس میاشتې مخکې د وژلو ادعا کړې وه. دا قومندان عمر خالد نومیږي چې ویل کېږي په مومندو قبایلي سیمه کې د طالبانو مشري کوي. تفصیل یې له پاکستان زموږ خبریال په خپل راپور کې راکوي.
قومندان عبدالولی چې د عمر خالد په نوم هم شهرت لري او په مومندو قبایلي سیمه کې د طالبانو د غورځنګ مشري ورپه غاړه ده، لس میاشتې وړاندې د وژلو داوا د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک لخوا شوې وه. خو د سکای نیوز په خبره کړې ویډیو کې هغه ژوندی ګړندی لیدل کېږي. عمر خالد سکای نیوز ته ویلي چې 15,000 وسلوال ورسره دي او د فوز سرتیري هم برمته کړي دي. په یاد شوي ویډیو کې سلور برمته شوي فوزیان هم لیدل کېږي. عمر خالد ویلي که د دوی بندي ملګري خوشي نه شي نو د فوز سرتیري به ووژني. د عمر خالد د مړینې د اوازونه مخکې هغه د پاکستان د حکومت لخوا مطلوب پیژندل شوی و او د سر به یې 10 میلیونه کلداري ټاکل شوی وه. هغه مهال چې د مومندو د طالبانو د غورځنګ د مشر قومندان عمر خالد د مړینې اوازه خوره شوه، د هغه ویان اکرام الله مومند د ازادۍ راډیو ته ویلي و چې هغه مړ نه بلکې ژوندی دی.
په مومندو کې اوس د طالبانو مشري څوک په غاړه لري؟
عمر خالد، کمانډر عمر خالد.
هغه په اړه خو ویل شوي چې هغه وژل شوی
نه. الحمدلله هغه ژوندی دی او محفوظه دی. هغه افغانې د دروغو
د عمر خالد تازه خپره شوې ویډیو د پاکستاني چارواکو هغه ادعاوې تر پوښتنې لاندې راولي چې وایي په سوات او ملاکنډ کې 2000 مخالف وسلوال او د هغوی اکثره مشران وژلې دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هالبروک هم څو ورځې وړاندې وویل دوی نه پوهیږي چې د سوات د درې طالبان واقعا وژل شوي که په موقتي ډول خواره شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د سواد طالبانو د مشر مولا فضل الله پاړه هم وخت په وخت ویلي چې هغه زخمی شوی او معاصره ده، خو بیا وروسته لیدل شوي چې هغه د اف ام په سپو د سواد خلکو ته ګواښونه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولی شئ د ازادۍ راډیو مطالب زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او دغه راز د ازادۍ راډیو د په ویب پاڼه کې د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې په ځانګړي صفحه کې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو له کاندیدانو سره مرکې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته د ازادۍ راډیو .org. او اوس هم د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو د خبرېدو وخت را رسېدلی. لومړی د سپورت پروګرام واوري او ورپسې هم د ښځو پروګرام خبرېږي.
د لوبو له میدانه
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
په دې هله چې خپل ورزش او سپورتي فعالیتونو ته مو دوام ورکړی وي، د ورزش دا 19 پروګرام پیلو او دا پروګرام په غزنی ولایت کې د سپورت د وضعیت په اړه په ریپورت سره پیلو. د غزنی د سپورت مسؤلین او د غراز ورزشکاران شکایت کوي چې د دوی ستونزو ته هیڅ ډول کتنه نه کیږي او د خپل سپورتي او ورزشي فعالیتونو په وړاندې له سختو ستونزو او د اسانتیاو د نشوالي سره مخامخ دي. نور په دې ریپورت کې
د غزنی د اولمپیک کمیټې چارواکي او لوبغاړي وایي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کیږي او نه چارواکي کې ورسره کوم مرسته کوي. اوس مهال د غزنی د اولمپیک کمیټې په چوکاټ کې د ډیر لس بیلا بیلو ورزشي څنګه مریتونه فعال دي. د غزنی ښار د کامپو په یو کلب کې چې څو تنه ځوانان په تمرین بوخت وو، همدای و خبره کوله چې لوبي او لوبغاړي نه هڅول کیږي. یو تن لوبغاړی محمد احسان وایي چې په دې دوه کال کې نه د اولمپیک کمیټې او نه هم د غزنی کوم چارواکي لیدلی چې د دوی له کلب او لوبو کتنه وکړي.
د رسمي مثلا موږ د اولمپیک لخوا تشویق نه کیږي داسې چې موږ کوم مرسته وکړي. که موږ مسابقې ته ځو هم د خپل له جیب نه پیسې مصرف کوو او مسابقې کوو، موږ سره باید مرسته وکړي او راده شي. د موږ ښار والی لري، ښاروال لري، د اولمپیک مسؤول لري، باید چې راده شي ټولو کلبو کې وګرځي او د هغوی په مشکلاتو باندې اقدام وکړي. مګر تر اوسه خو موږ د تقریبا حد اقل چې زه تمرین کوم د دوه کالو کې، خو زه خو یو نفر نه پېژنم د په اولمپیک کې چې راشي او د موږ احوال واخلي.
دی وایي له چا مرسته نه غواړي، خو لږ تر لږه دی د لوبغاړو د احوال پوښتنه وشي او لوبغاړي دي وهڅول شي. دغه راز د غزنی له ښاره د باندې په ولسوالیو کې هم لوبغاړي ورته ستونزې لري. د لوبو د ځای نشتوالی، مالي ستونزې او د چارواکو له لوري نه پاملرنه د لوبغاړو ګډې ستونزې دي. د قرباغ په ولسوالۍ کې اوس مهال د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ډېر فوټبال لوبډلې شته چې لوبغاړي یې د لوبو لپاره له ناسمو شرایطو سر ټکوي. په دې ولسوالۍ کې د اریانا لوبډلې مشر عبدالغفور وایي چې همدا اوس یې د ځوانانو د شلو لوبډلو ترمنځ تورنمنټ په خپل شخصي لګښت پیل کړی دی. دی وایي چارواکي اصلا پستونزو ځان هم نه خبروي. په غزنی کې د اولمپیک کمیټې مشر محمد هاشم کریمی هم د لوبغاړي ستونزې مني او وایي چې بودجه نشته او د اولمپیک ملي کمیټې هم چې کومه ژمنه کړې وه تر اوسه یې نه ده عملي کړې. کریمی وایي له ستونزو سره سره د غزنی لوبغاړي لاسته راوړنې هم لري چې سخت کال یې د کراټې په ملي سیالیو کې 12 مډالونه واخیستل. اوس مهال د غزنی لوبغاړي د مالي مرستو تر څنګ د لوبو لپاره د ځای نشتوالی هم ستره ستونزه بولي او غوښتنه کوي چې د لوبو لپاره د ستر میدانونه او سرپټي لوبغاړي جوړ شي. شیر احمد حیدر، ازادي راډیو، غزنی.
په فراه ولایت کې ګڼ شمېر ځوانان په مختلفو ورزشونو بوخت دي، خو دغه ځوانان د اسانتیاو له نشوالو هم شکایت لري. په فراه کې د ورزش د وضعیت په اړه حال زموږ د خبریال په ریپورت کې.
د فراه په ولایت کې د افغانستان سویلیدیز ولایت د اوس لپاره 8000 ځوانان په 15 برخو ورزشو کې په سپورت بوخت دي. د فراه ورزشي امیر محمد اسماعیل قانی په دې اړه داسې وایي.
د فراه په ولایت کې فیلن 15 ورزشي رشتي فعالیت لري، چې هغه رشتي برد فوټبال دی، والیبال، باسکټبال، د پروشندان بشته، د څلور رشتي د کراتی سبقونه دي چې د کان رشته ده، د مسوی رشته ده، د مسو شما ده، د شطرنج او د تکواندو رشتي دي.
یو تن ځوان د سپورت سره ډېره علاقه لري، د سپورتي عامې خبرې تاییدوي او په فراه ولایت کې د سپورتي فعالیتونو او ستونزو په اړه داسې وایي.
زما نوم عبدالبصیر دی، یو تن د فراه د ورزشکارانو څخه دی. لکه څرنګه چې ټولو ولایتو ورزشکارانو ته معلوم دی چې فراه د ورزش په ایسه کې ډیر بریالیتوبونه او دغه لري کامیابۍ لري، نو موږ د مسؤلینو څخه دا د دوی توجه غواړو، په دا اکله چې نور ټوله ولایت استادیوم د ورزش لپاره لري، بر علاوه دغه مشکلات چې موږ لرو بیا هم د فراه ولایت ورزشکاران ډیر تکړه او بریالي ورزشکاران دي چې ډیر لاسته راوړنې یې د نورو ولایتو د نورو کشورو حتی د ایران او پاکستان څخه راوړي دي. نو موږ د مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې په دغه هکله زموږ د ټولو ورزشکارانو سره کومک وسي.
د یادولو وړ ده چې د فراه ځوانان د کراټي ټیم تیر کال په آسیایي سیالیو کې د سپینو زرو دوه مډال خپل کړل او د سپورټي کارپوهانو په وینا که د فراه ځوانانو ته د ورزش ټول امکانات برابر شي دوی کولی شي د نړۍ په سطحه وځلیږي.
ل ازادي رادیو د سپورت ځنګړې پروګرام او قدرمن اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د خپل سیمو د سپورتي فعالیتونو د غراس په سیمه کې مو د روانو ورزشونو په اړه ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي او یا هم د تلیفوني پیغامونو لاره خپل پیشنهادونه موږ ته راوستوي. ستاسو پیشنهادونه د غراس تاسو د سیمو د ځوانانو سپورتي ستونزې به له چارواکو سره هم شریک کړو او له تاسو سره به دغه موضوع یو ځای مطرح کړو. او اوس هم له طاهر روخان څخه اورو چې په اروپا کې په نن سبا ورځو کې د فوټبال کومې لوی سیالۍ د چا چا ترمن تر سره کیږي او نتیجې څه دي؟
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو تیره هفته وویل چې د دوبی له وقفې څخه وروسته دا د پدجینو اروپایي وادونو کې د کورنۍ لیګو د فوټبال لوبي پیل شوې دي، خو هغه وادونه چې تر اوسه پکې داخلي لوبي نه دي شروع شوي نو بیا د ځینو مشهور او قوي ټیمونو ترمنځ یو لړ لوبي تر سره کیږي چې موږ دلته تاسو درنو اوریدونکو ته د اوډي کپ او د امیریت کپ د لوبو د نتایجو او جریان په هکله معلومات رانیکو. خو تر هغه مخکې باید ووایم چې په عین وخت کې د اروپا د شامپیونز لیګ ته د داخلېدو لومړنۍ لوبي هم پیل شوې چې د هغه جملې څخه یوه جالبه او مهمه لوبه د چک د جمهوریت د سپارتا او د یونان د پانیاتانیاکوس لوبه و چې د چک د جمهوریت په مرکز پراګ کې ترسره شوه. د یونان دغه تکړه ټیم چې پروسه ښکالې د سپارتا ټیم ته په دوه ځلی ماته ورکولو سره دغه ټیم یعنی د سپارتا ټیم له شامپیونز لیګ څخه وایسته سږ کال یې هم د فاوریت یا مخکښ ټیم په جمله کې حسابېده، خو دا ځلی په مسابقه کې زیاته نیکمرغي د سپارتا د ټیم خواته مخې کړه او سپارتا د څو چانسو څخه په ګټه اخیستلو سره درې د یو په مقابل کې د پانیاتانیاکوس ټیم ته ماته ورکړه. خو دوهمه لوبه یا ځوابیه با په یونان کې دغه اونۍ د اگست په څلورمه نیټه ترسره شي. نو وګورو چې هلته به د دغه دوئل یا مسابقه پایله څرنګه وي. او بل جالبه د شامپیونز لیګ لوبه د چک د سلاویا او د مولداویا د شریف د ټیمونو ترمنځ په مولداویا کې ترسره شوه چې دواړو خواوو د ګول ډیر چانسونه درلوده، خو یوې خوا هم د دغو چانسو څخه ګټه ونه اخیستله او لوبه صفر د صفر په مقابل کې پایته ورسیده چې جوابیه مسابقه به د پراګ د سلاویا د فوټبال د ټیم په ډګر کې ترسره شي. د دوغه دواړو مهمو مسابقو د نتیجو څخه به تاسو ګان اوریدونکي راتلونکي ونی په خپل دغه سپورتي پروګرام کې خبر کړو. او اوس به راسو د اوډي کپ او امیریت کپ د لوبو د لړیو نتیجو ته. د اوډي کپ لوبي د درو اروپایي او یو برازیلي ټیم ترمنځ وسبه. دغه ټیمونه په لاندې ډول دي: د انګلستان د مانچستر یونایټیډ ټیم، د برازیل د بوکا جونیئر ټیم، د جرمنی د بایرن منشن ټیم، د ایتالیا د اي سي میلان ټیم. دغه مسابقه چې هر ټیم د هر ټیم په مقابل کې ترسره کړه په فاینل کې د مانچستر یونایټیډ او د بایرن منشن ټیمونه سره مخامخ شول. په دغه ستره لوبه کې یوې خوا هم د ګول د وهلو بری ترلاسه نه کړ، نو ځکه باید وروستۍ نتیجه د پینالټي د شوټ کولو په طریقه معلومه سوي وای چې په لومړۍ دوره کې چې د دواړو ټیمونو لوبغاړو 15-15 شوټونه وکړل ټول شوټونه یې ګول کړل. خو دوهمه دوره د بایرن د ټیم ګول کیپر د رقیب دوه شوټه راوګرځول چې په دې توګه د بایرن منشن ټیم د اوډي کپ د جام په ګټلو سره بریالی شو. او د امیریت کپ مسابقه د اروپا د څلورو تکړه او مشهور ټیمونو لکه د انګلستان د ارسنال، د هسپانیې د اتلتیکو مادرید، د سکاتلند د رنجرز او د فرانسې د پاریس سن جرمن د ټیمونو ترمنځ وشوله چې د ارسنال ټیم د اتلتیکو مادرید ټیم ته دوه د یو په مقابل کې ماته ورکړه او د رنجرز ټیم د پاریس سن جرمن ټیم ته دوه د صفر په مقابل کې ماته ورکړه. او د سیمی فینال په لوبه کې بیا د ارسنال ټیم د رنجرز ټیم ته صفر د درو په مقابل کې ماته ورکړه. د دغه لوبي دورستي نتیجو په حق لبه تاسو درنه اوریدونکو ته پراتلونکو هفته کې پوره معلومات درکړو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
زان و زندگی تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان ارجمند، به برنامه خوش آمدید. در شروع برنامه گزارش تقدیم می‌گردد درباره حضور کمرنگ زنان در سیستم عدلی و قضایی افغانستان و مشکلاتی که از این بابت برای زنان در محاکم ایجاد می‌شود.
هیچ پرسانی سانه است، کسایی است که بندیز دو سال یک سال قدشان رو میکششان خلاص میشه.
پس از آن گزارش دیگری پیشکش میشود در مورد این که قرضه های کوچکی که از طریق بانک جهانی با وسیله بعضی از مؤسسات برای زنان بی‌وضاحت افغان داده میشود چقدر به آنها مفید است.
ما ایران مادیم که پیسه قرضه را چی رقم برسانم، این کالای خامک دوزی را یارم از چی کنم.
با ما باشید. بسیاری از زنانی که در محکمه های افغانستان دعوای حقوقی دارند شکایت می کنند که به دوسیه هایشان رسیدگی نمی شود و روزها و ماها را در انتظار می مانند تا دست از غیب برآید و مشکل آنها را حل کند. این زنان می گویند هرگاه سرانوالان و کارکنان زن در ارگان های عدلی و قضایی افغانستان بیشتر گردد، مشکلات آنها کمتر شده و قضیه های حقوقیشان نیز به وقت کم حل فصل خواهد شد. گزارشی را در این باره آماده کرده ایم که تقدیم می گردد.
عده‌ای از زنان که دوسیه های حقوقیشان به محکمه های مرکز و ولایات راجع شده شکایت می کنند که روزها و ماها به آنجا رفت و آمد می کنند بدون اینکه توجهی به دوسیه های آنان صورت گیرد و یا حل و فصل گردد. به همین ترتیب عده‌ای از زنان زندانی در زندان های زنانه این کشور نیز ادعا می کنند که بدون اینکه جرم آنان ثابت شود به دلیل نارسیدگی به حل دوسیه هایشان مدت ها را در زندان به سر می برند. نازیه یک تن از زنان زندانی است.
ما کمی 10 سال افسم کرد که چون داگرم خودم هستم، مثلا شب خانم دارم که بچندرم بچه چاقو زده بودم، حتی تصمیم کشتن مام گرفتن. هیچ پرسانی سانه است، کسایی است که 4 5 نفر بندیز دو سال یک سال قدشان میکشن میکششان خلاص میشه. قاضی برمگو گفت برو به ضمانت تلایت میتم باز یک جای دور فرار کن. من روی قاضی جنگم کردم، گفتم تو هیچ چوکی عدالت از من که پرسانم شوه سوالم شوه، تو مرا میگی برو فرار کن، من گفتم کار نمیکنم. دین میگی شق جنگ دوای ما خیز مرا قاضی کشید. 4 سال از آرسی میشه که بتنگم کردن ما فرار کردم، بچاش لتکوب میکرد، نانه هم دست بچاش آمن جوزه 6 رفتم جای دیگه هم نرفته. فرار از منزل دولت دزگیر میکنن، ثبوت میگیرم یک فلانه تاری خیره دزگیر کردیم. مرا کی دزگیر کرده؟ باید جرم من ثابت شده. مرا از کجا گرفته؟ داگر خودم هستم. در دوسیه هم که بخوانی نازی ادا کرده سر شوهره. قاضی میگه برو کتش مرا محکمه اول براحت میدار. خیچور چوکی عدالت جور کرده، محکمه جور کرده.
به نظر می رسد که یک دلیل این وضع آشفته عدم موجودیت قاضی ها و سرانوالان زن در محاکم باشد. فوزی امینی یک تن از زنان قاضی این موضوع را تایید می کند و می گوید
در قضا از 3-4 قضا را زن ها تشکیل می تنید. تعداد بسیار محدوده، ممکن است 50 یا بالاتر از او قضات زن وجود داشته باشد. استر محکمه و ارگان های مربوط از او البته در محاکم مرکز ولایت مصروف وظیفه است و کار می کند. نیاز مبرم است امروز به خصوص در قضای خانم ها. فرض می کنم در محاکم، در بخش تحقیق مطمئنا در سارنولی، در سطوح تصمیم گیری محاکم که رؤسای محاکم باشه، خواهش می است که باید خانم ها باشن. به خاطر از اینکه ما در قضای خانم ها وقت ما مواجه میشیم و مشکل برمیخوریم، اونطور که مشکل یک خانم یک خانم درک میکنه، یک قاضی مرگ درک نمیکنه. خانمی که فرض میکنم در سطوح رهبری قضا قرار میداشته باشه، مطمئنا حمایت خود از خانم ها داره. بنا نیاز مبرم است و از روی ضرورت ای باید وجود داشته باشه، به خصوص در سطوح تصمیم گیری.
با تصویب قانون اساسی پارلمان افغانستان مبنی بر این که زنان می توانند با عین شرایط و امتیازات در تمام کارهای اجتماعی و سیاسی سهم داشته و کار نمایند، هنوز این کمبود در محاکم افغانستان پابرجاست و تعداد سرانوالان و قاضیان زن نسبت به مردان خیلی ناچیز است. بیدار زازه عضو شورای ملی افغانستان در این باره می گوید:
علم بالای زن و مرد فرض است. به این اساس مرد و زن در تمام امورات اجتماعی سیاسی میتونه که مشترکاً وظیفه را اجرا بکنه. ما در پارلمان قانون تصویب کردیم که زنها میتونه که به قضا هم وظیفه را اجرا بکنه و این پرابلم دلوی سرانوالی حل شده و تقریبا در حدود 10 زن به موقف ریاست اونا مقرر کرده. در تمام جهان اسلام، مثلا عربستان سعودی، مصر، زنها قاضیسته و بسیار خوبی قضاوت پیش می برن.
با گفته مسئولان استر محکمه افغانستان، کمبود کادرهای زن در سرانوالی ها و ارگان های عدلی و قضایی افغانستان بیشتر احساس می شود. همچنان تعداد زنان قاضی در این بخش ها بسیار اندک است. عبدالوکیل عمری، رئیس نشرات استر محکمه، در این زمینه روشنی می اندازد.
این طبقی ذکور زده به طبقی اوناس بیشتر استند و آن ایده کامیه می شند مکمل و مجموع دوباره بر سلک قضا اونا جذب می شند. باز اکثر آنها ایده ترجیح می تند که در بخش اداری کار بکنند. بخش اداری به معنا در اموراتی که امید کاری قضایی است، یعنی اونا ترجیح می تند که به صفت یابدی تحریرات دیوان های استر جزا مثلا مدنی تجارتی امنیتی همه کار بکنند. ولی موضوع به صفت کل مطرح نیست که طبقی ذکور به طبقی اوناس بیشتر باشه. هر قدری که مراجعه بکنن و هر قدری که از اونا کامیاب شدن در استر محکمه جذب میشن و وظیفه گماشته میشن، اونا ترجیح میدن که در بخش دیگه کمی آسان‌تر از وظایف شون دونه اونا شامل شون. از طرف دیگه آن دی که میخوان در ولایات اونا و کار مصروف شون، همین زمینی که در مرکز به اونا میسر ممکن در اطراف یا دولت به این اندازه به شما میسر نباشه، بخاطر ترجیح میدن بخش دیگه وظیفه اجرا کنن.
اما مسئولان وزارت عدلی افغانستان تنها کمبود زنان را در سیستم عدلی و قضایی افغانستان دلیل بر کوتاهی در حل و فصل قضایای متهمان زن نمی دانند. آنها اجراءات کند، وجود فساد اداری، کمبود کادرهای مسلکی و نبود امنیت را از چالش های عمده دیگر در برابر سیستم قضایی افغانستان می خوانند. محمد قاسم هاشمزی، معین مسلکی وزارت عدلی افغانستان، می گوید:
در اینجا شک نیست که امیت جریانات در بعض جای وجود داره، اما چاره هایی که در مقابل ازی است که برای خانم ها، مخصوصا کسایی که به محبس برده میشن یا به مسائل دیگه گرفتار میشن، باید است که نا وکیل مدافع داشته باشن که خود از اینا رفتن نمیتونن، مسائل نمیفهمن. سیستم مساعدت های حقوقی اینجا انشالله که به زودی ممکنه روی کار میفته و با در اون صورت ما در قسمت خانم ها اصرار زیاد کردیم که در مسائل حقوقی هم برای خانم ها وکیل مدافع داده شد. زیادتر مساعدت های حقوقی در مسائل جزایی می باشه، لکن برای خانم ها بیان گروپی که آسیب پذیر است، برای زنا در مسائل فرض کنین طلاق، مشکلات فامیلی، نکاح و گپا هم وکیل مدافع برای زنا باید داده شود که اینا بتونن مسائل خود پیش ببرند.
با گفته آقای هاشم زی، بر مبنای قانون اساسی افغانستان، در مواردی که افراد توانایی تامین مصارف مساعدت های حقوقی را ندارند، دولت مکلف است تا این گونه خدمات را برای آنها فراهم نماید.
ډیرو درنو دوستانو په ډیر معذرت سره چې په روانه خبرونه کې د خوځو دری پروګرام خپور شو، خیر اوس ساسې پام راګرځو پښتو برخه ته.
ری مشکل دغه دای چې جون مکتب ته نه پېژنې
کېږي چې بار له دوه چې زب د کار کوم
خبرې دي شي وي غټول اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د آزادۍ رادیو خاصه خپرونه.
عزتمن اوریدونکو، السلام علیکم. په روان خبرونه کې مو دغه مطالب تاسو لپاره چمتو کړی دي. په پیل کې ولایتي شورا ته د ښځو د ګډون په باب غږیږو.
علت اساسی که ما کاندید شورای ولایتی شدیم،
د دې لپاره مې ولایتي شورا ته ځان کاندید کړی چې بیا به د خزو په وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي په باب د قانون د یوې نوې مسودې په اړه معلومات درکړو.
کاشکې خو دادی مونږ وخت کم دغه وای، ولې به داسې بې سواده پاتې کېدو.
او د خبرونې په پاتې شېبو کې د خزو په اړه څو لنډ خبرونه هم خبرېږي. په افغانستان کې دا دویم ځل دی چې ښځې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې نه یوازې دا چې برخه اخلي، بلکې ځانونه هم د ولایتي شوراګانو غړیتوب ته کندیدوي. خو دا ځل د ولایتي شوراګانو غړیتوب ته د نوماندو مېرمنو شمیر تر پخوا زیات او د پاملرنې وړ دی. دوی په خپلو انتخاباتي منډو ترلو کې خپلو موکلینو او رای ورکوونکو ته د خپلو راتلونکو کارونو او پلانونو په باب غږیږي، او په مختلفو انتخاباتي حوزو کې د خلکو په غونډو کې ګډون او ویناوي کوي، چې دا په خپله په ټولنه کې د ښځو د ټولنیز موقف د ټینګښت سبب ګرځي. په همدې لړ کې د کابل له ولایت نه ولایتي شورا ته نومانده اغلې شیلا سبا مو په دې باب وپوښتله چې ولې ځان ولایتي شورا ته کاندید کړی او که بریالی شي نو ښځو ته څه کول غواړي.
علت اساسی که ما کاندید شورای ولایتی شدیم خدمت به وطنانم، خصوصا برای خواهرای
د دې لپاره مې ولایتي شورا ته ځان کاندید کړی چې خپلو خلکو ته، خصوصا خپلو دردیدلو او کړیدلو خوندو او میندو ته خدمت وکړم. زموږ خویندو له کلونو راهیسې دردونه او کړاوونه زغملي، نو که چیرې زه بریالی شوم په لومړي قدم کې به مې هڅې دا وي چې دوی ته خدمت وکړم.
خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې انتخاباتي منډې تړلې تر نارینه وو د میرمنو لپاره ډېرې ستونزمنې دي. دوی سره له دې چې له راز راز امنیتي ستونزو سره مخ دي، ورسره د ځینو متعصبو کسانو له ناوړه چلچلن نه هم ځورېږي. د کابل ولایت نه ولایتي شورا ته نومانده میرمن مسوده انصاری هم دا خبره کوي.
ما به عنوان یک زن کابلی در جریان سالهای گذشته احساس کردم که برای زنان به خصوص در مناطق دورافتاده شهر کابل مانند
زده به کابلی خزی په عنوان لتی رتو کلو رئیس احساسوم چې د خزو لپاره خصوصا په لر پرتو سیمو کې ډیر کارونه نه دي شوي، نو کچیرې زه بریالی شوم هڅه به مې دا وي چې دغه مېرمنو ته د ښو اقتصادي چارو امکانات برابر کړم. تاسو ښه پوهیږئ چې ښځې تل له ستونزو سره لاسو ګریوان دي. تر نارینه وو ښځې ډېرې ځورېدلې دي. نن ورځې تاسو په کابل کې ګورئ چې د ښځو تصویرونه څیرل کېږي، ښځو ته په سپکه کتل کېږي او ملنډې پرې وهل کېږي، خصوصا زموږ هغه ورونه چې باسواده دي خپل مخالفت له موږ سره ښیي. زه هیله منده یم چې دوی نور له دغو کارونو لاس واخلي او موږ ته د قدر په سترګه وګوري. په انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو خلکو او پتیره د نوماندو یا کاندیدانو یو شکایت همیشه دا وي چې د ټاکنو د خپلوا کمیسون کړنې ورته رڼې نه ښکاري، چې د ولایتي شوراګانو په روانو ټاکنو کې هم د ځینو ښځینهوو نوماندانو یو شکایت هم دا دی. د ولایتي شورا څوکۍ ته نومانده شیلا سبا هم دا خبره کوي.
باید یک میار تعیین میشد به خاطر کاندیدای شورای ولایتی، مثلا یک سن تعیین میشد، یک درجه تحصیل در نظر گرفت.
د انتخاباتو کمیسیون باید د کاندیدان لپاره میار ټاکلی وای، مثلا د عمر په پام کې نیول یا د تحصیل او د زده کړې درجه، ځکه دا ډیره مهمه وه. بیا نو هر چا ځان نشو کاندیدولی. اوس ځکه د کاندیدانو تعداد ډیر زیات شوی دی، د انتخاباتو کمیسیون هم له موږ سره هیڅ مرسته نشي کولی. بل مهمه خبره د انتخاباتو شفافیت دی، چې هیله من یو لکه د تیر کلونو خیانت نشي او عادلانه قضاوت وشي.
د نظر خوندان او د ټاکنیزو چارو شنونکي په دې باور دي چې په ټاکنو کې د ښځو ګډون او د ولایتي شوراګانو څوکیو ته د ښځو کاندیدېدل په خپله د دې ښکارندوی کوي چې اوس په افغانستان کې د ښځو ټولنیز موقف پیاوړی شوی، او که دوی ته لا نوره مخه ورکړل شي نو دوی به وکولی شي چې د ژوند په نورو چارو کې هم خپلې وړتیاوې د نارینه وو په شان په ثبات ورسوي. قدرمنو اوریدونکو، څو ورځې وړاندې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې د افغان حکومت په کابینه کې یوه داسې مسوده تصویب شوه چې د هغه له مخې به نور له ښځو سره د بد چلند او تاوتریخوالي عاملانو ته سزا ورکول کېږي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی وایي چې ان هغه کسان چې روغتیایي کلینیکونو ته خپلې خویندې میندې نه پرېږدي لږ تر لږه تر شپږو میاشتو د بند سزا ورته ټاکل شوې ده.
دوه اونۍ مخکې د افغانستان د وزیرانو د شورا ته دوه قانونه ده تصویب ده پاره راغلل چه او اغد اهل تشیع ده خصوصی او شخصی احوال قانونو دقیق پتسن که یه نوع قانون چه ده خوزو پا مقابل که ده خشونت ده مخنیوی ده پاره قانونو پده ده قانون که چکل ده بحث لانده و نو چکل ما در موضوع مطرح کرد چه باید دیت هم باید منگه یا مجازات قائل شو در پا قانون که شامل شی دلالت ما رئیس جمهور در اغا تاییدو که و طول کابینه او در ماده ده سه پده ترتیب سر جستا سارز کم اضافه شده چه که یو کورنهی که یو نارینه دیو خزه چه اغا روغتیایی خدماتو در ارتیا لری او در اغا نارینه غره ده کورانه ممانعتو که نو لک تر لگه ده شپه گمیاش ده پاره و حقه زندانی که
با سلام مجدد